افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه خبرو. نن یکشنبه ده، د چنګاښ سرطان لسمه د جون میاشتې دیرشمه. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د امریکا د مرستو د پرمختیایي ادارې یوسیډ د 15.6 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د پروژو خبر ورکړ. سیګار د دې مالی مرستې خبره پر خپله ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر پرون خپور کړ. د امریکا د مرستو پرمختیایي اداره وایي چې دوی په هرات، مزار شریف، جلال آباد او کندهار کې پروژې لري چې هدف یې د څارویو او کرنې په برخو کې خلکو ته د کارونو موندنه، د محصولاتو زیاتوالی او د کرنې په برخه کې د ښځو ملاتړ دی. په افغانستان کې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې چې طالبان واکمنان سوي، ګڼو بهرنیو مرستندویو موسسو خپل کارونه درولي چې له کبله ډېر ځوانان نورو هیوادونو ته د کار لپاره ځي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت نن د افغانستان په لویدیځ او ځینو نورو ولایتونو کې د سختو بادونو او دوړو د راپورته کېدو اټکل کړی. په هغه خبرتیا کې چې د دې وزارت د هوا پیژندنې ریاست پر خپل ایکس پاڼه خپره کړې، ویلي چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، غور، زابل، دایکندي، بامیان، پروان او بلخ ولایتونو کې به نن سخت بادونه له خاورو او دوړو سره مله وي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې پرون شنبه ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو له 2019 میلادي کال راهیسې په سوریه کې 4,000 کسان وژلي. دغه ډله وایي دغه شمېر کسان وروسته له هغې ووژل سول چې د داعش وسلولو په سوریه کې زیاتې ساحې له لاسه ورکړې. د اسلامي دولت ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریې او عراق پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړه. هلته یې خپل خلافت اعلان کړ. خو د 2019 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کردانو په مشرۍ د پوځي کمپاین په مرسته چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف یې ملاتړ کوه، داعش ډلې د سوریې پر زیاتو برخو کنټرول بایلوت. بیلاروس د اوکراین له سرحدونو سره نور هوایي ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره د بیلاروس حکومت وروسته تر دې وکړه چې کیف یې د خپل هیواد بنسټیزو تاسیساتو ته یو ګواښ وباله. بیلاروس د شنبې په ورځ اوکراین تورن کړ چې خپل ځواکونه او پوځي تجهیزات او وسایط یې د دغه هیواد د سرحد لوري ته لېږدولي. بیلاروس دا هم ویلي چې اوکراین په سیمه کې د بې پیلوټ الوتکو الوتنې زیاتې کړي. بیلاروس د اوکراین په جګړه کې د روسیې متحد دی او تیره اونۍ یې د اوکراین د یوې ډرون الوتکې د ویشتلو خبر هم ورکړی و. ویلي و چې دا بې پیلوټ الوتکه له پولې د دوی خوا ته وراوښتې وه چې په غیر قانوني ډول اطلاعات راغونډ کړي. اوکراین د بیلاروس اندېښنې رد کړي خو وایي چې بیلاروس په جګړه کې د روسیې ملاتړ کوي چې له مجبوریت یې ځینې ځواکونه سرحدي سیمو ته استولي دي. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په لړ کې نن انګلستان له سلواکیا سره او هسپانیا له ګرجستان سره سیالي کوي. دا لوبې د 24 ملي لوبډلو ترمنځ د جون پر 14 په جرمني کې پیل سوي چې اوس هم دویم پړاو ته 14 لوبډلې وتلې دي. د دې مرحلې لوبې پرون شروع سوې. په لومړۍ لوبه کې سویس د ایټالیا لوبډلې ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او په دویمه هغه کې جرمني د ډنمارک پر ټیم 2 ګولونه وکړل. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ پایلوبه به د جولای پر 14 وسي. هند د شلو اورونو د کرکټ نړیوال جام اتل سو. هند په پایلوبه کې پرون د جنوبي افریقا لوبډلې ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا نړیوال جام د امریکا د متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربتوب د جون پر لومړۍ نیټه پیل سوی و چې افغان لوبډله پکې تر نیمه پایلوبې ورسېده. په نیمه پایلوبه کې جنوبي افریقا د افغانستان ملي ټیم ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. هند تر دې مخکې په 2000 میلادي کال کې د شلو اورونو د کرکټ اتلولي خپله کړې وه او دا لومړی ځل و چې جنوبي افریقا تر پایلوبې رسېدلې وه. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. په دوحه کې نن د ملګرو ملتونو په کوربتو په یو غونډه کې پر افغانستان خبري کیږي. ځینې شنونکي د اقتصادي فرصتونو پیل بولي.
منګه د اقتصادي ایډیا کول په پاکستان باندې گزارې ته ضرورت او دغه سرمایه گذاري لپاره باید طالبان دومره هڅه وکړي چې یو یې غواړي که نه غواړي ورته چې موږ حاضر
یو. په یو مفصل راپور کې اوري چې د دوحې له غونډې د طالبانو حکومت څه تمه لري.
ټول اړوند هېوادونه له افغانستان سره د ښه تعامل دریځ ته رابوړ.
د ښځینه دولتي مامورینو د معاشونو کمولو عکس العملونه فارولي.
شپک لسره و بخانه آغوز پینزه زره و در خوز پوری منگ در پینزه زره ندی اخیسته لید.
هند کرکټ د شلو اورونو د سرشکال نړیوال جام اتلولي وګټله. د غزې پر وضعیت هم په دې خبرونه کې راپور خبرو. د خبرونه په دویم نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یا هم د خبرونه ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د قطر پلازمینه دوحه کې به نن د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان د بشري حقونو مسأله د اجنډا له مهمو ټکو څخه وي، خو طالبان وایي چې دوی خپل اجنډا له ملګرو ملتونو سره شریکه کړې ده چې په افغانستان کې پر اقتصادي ستونزو راڅرخي. دا د افغانستان لپاره په نږدې یو کال کې د ملګرو ملتونو لخوا درېمه غونډه ده چې په دوحه کې جوړیږي، او دا لومړی وار ده چې د طالبانو استازي پکې ګډون کوي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د دوحې د دوه ورځنۍ غونډې په اجنډا کې د ملګرو ملتونو په وینا یو اصلي ټکی د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د هغوی دښمنو په ځای کول دي، خو طالبان وایي چې تمرکز به پر اقتصادي موضوعات وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق ازادي راډیو ته یو ورځ مخکې تر غونډې وویل چې د دوحې د غونډې اصلي هدف له نړیوالې ټولنې سره د دغه هیواد ادغام او د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د طالبانو د نړیوالو ژمنو پر ځای کول دي. بل لور ته د هیته د طالبانو د پلاوي ترتګ مخکې د دغه هیئت مشر او د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په کابل کې خبري غونډې ته د ښځو او نجونو د حقونو په ارتباط د خبريالانو په ځواب کې وویل چې په دې برخه کې ستونزې شته او یو شمېر مسایل د افغانانو داخلي مسایل دي چې هغوی ته په کوردنه نه حل لار پیدا کړي. مجاهد زیاته کړه
موضوعات بعضی از مخکې تاسو په افغانستان وضعیت دا بامچلان بعض موضوعات
دی وی د یو شمېر بندیزونو مسله ده چې پر افغانستان لګیدلی. همدارس یو شمېر اقتصادي ستونزې دي چې دلته مشکلات رامنځته کړي دي. یو شمېر لاسته راوړنې لرو چې هغه باید تشریح شي، کله ناکله پروپاګند کیږي چې د افغانستان وضعیت عادي نه ښکاره کوي. دغه شکونه باید رفع کړو او مثبت پیغام به نورو هیوادونو ته ولېږدو. د دوحې د دوه ورځنۍ غونډې مرشي به په سیاسي او سوله ییزو چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزمیری دی کارلو وکړي. په دې غونډه کې د هغو هیوادونو پلاوی راغونډ شوي دي چې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي لري. همداراز د یو شمېر نورو هغو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو پلاوو ګډون پکې کړی چې د افغانستان له موضوع سره دلچسپي لري. دا سې اټکل کیږي چې د دوه ورځو په ترڅ کې به د شاوخوا ډیر شو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازي د طالبانو لشپشکسیز پلاوی سره د افغانستان په تړاو خبري وکړي. د طالبانو د پلاوی مشي د دوی ویان صبیح الله مجاهد کوي چې ورسره به په دې پلاوی کې د دوی د بهرنیو چارو د وزارت، د صنعت او سوداګرۍ وزارت، د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت، د افغانستان بانک استازي او په دوحه کې د طالبانو د دفتر یو تن شامل وي. د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید په دوحه کې د ملګرو ملتونو له شرایطو سره مخالفت ونه کړي.
منګه د اقتصادي هي کول لپاره سرمایه گذاری ته ضرورت لري، او دغه سرمایه گذاری لپاره باید طالبان دومره کار وکړي چې یو یې وایي کنه غواړي ورته چې موږ ازرې هڅه شرایط منګه باندې ځکه شرایط خو څه نه غواړي مکتب خلاص کوول نه خلاص دا خو اسلامي دی، اسلام علم پیغام اقرا الوسط.
طالبانو د دوحې په تیرو دوه غونډو کې برخه نه واخیسته. په لومړی یوه کې چې پروسه شکل د می په لومړیو کې جوړ شو، طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوه، او په دوهمه یوه کې چې شکل د فبروري 14 او 19 دایره شو، د صبیح الله مجاهد په وینا د دوی شرایط نو مدل شوه، نو ګډون یې پکې ونه کړ. ملګری ملتونه تمه لري چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به د دوحې بل غونډه هم جوړ شي چې غالبا د څلورمې غونډې پر جوړېدو او اجنډا به د نننۍ او سبانۍ غونډې د پریکړو اغیزې جوتې وي.
په مردل چنن په قطر کې د دوحې درېمه غونډه جوړېږي چې پر افغانستان راڅرخي او سبا هم دوام کوي. په څو شیبو کې په یو مفصل راپور کې اوري چې د دوحې په غونډه کې دقیقا پر کوم مسایلو څوک له چا سره خبرې کوي. اوس نور راپورونه راخلو. د طالبانو حکومت په دولتي ادارو کې یو شمېر ښځینه کارکونکي د دوی د تنخواګانو کمیدل د اندېښنې وړ بولي. دوی وایي چې د خپلو نارینه همکارانو په څیر دندو ته ځي کار کوي، خو د طالبانو حکومت یې تنخوا 5000 افغانیو ته راکمه کړې ده. نور هر په دې راپور کې چې د یوې دولتي ادارې د کارکونکي په ژغ پیلېږي.
آیا با 5000 افغانی ما میتونیم هم کرای خانه بدیم، هم سودای خانه را بیاریم، هم به لوازم مثلا اولادا و اینا رسیدگی کنیم؟
دا په بلخ ولایت کې د وی خزینه ډاکټر غک دی. دا ډاکټر وایي چې کارونه د پخوا په شان ډیر دي، خو تنخواه یې کم کړل شوی ده، چې په خبره یې د خپل کورنۍ خرڅ ترې نسی پوره کولای. دی د نوم نخ پرولو په شرط آزادی رادیو ته وویل:
زما تنخواه شپږ لس زره و پخوانی، او هوس 15000، تر هوس پورې موږ دا 15000 نه دی اخیستلی یم، ځکه څو میاشته کېږي چې ماشونه مو نه دی اخیستلی یم. په دې هره وایي چې ټول ستونزې دی په بودیجې کې، ټول میاشتې یو ځای درکوو، او د کار فشار همداسې دی، هسې نه دی شوی دی کې زموږ ماشونه کم شوی وو او کار هم لوچ کم شوی وو، نه د کار فشار همداسې دی، یوازې ماشونه مې کم شوی ده.
دوه ښځینه ښوونکي هم چې نه غواړي په راپور کې نومونه خپاره سي، په دې اړه یې ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې:
متاسفانه خیلی کار بعد میشه، چون 5000 افغانۍ
نه بده مرغه ډیر بد کار کېږي، ځکه 5000 افغانۍ یوې ښوونکي ته ډېرې کمې دي. موږ 2000 افغانۍ ریکشا ته ورکوو چې ښوونځي ته پرې ځو.
ما خودم د خانه کار میکنم، شوهر منطقه بیکار است، کار مشخص خود نداره.
زه خپله په کور کې کار کوم، میډه مې بیکاره دی، بل کوم مشخص کار زه نه لرم. کومه ورځ که چیرې کوم کار پیدا شي، یو څو ورځنۍ تنخواه لري، خو هغه هم کم پیدا شي. زه درې ماشومان لرم.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نږدې درې اونۍ مخکې په خواله رسنیو د طالبانو د حکومت د چارو ادارې ته منسوب یو مکتوب خپور سو چې له مخې یې د طالبانو د حکومت مشر د هغو دولتي ښځینه کارکوونکو معاشونه چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال په دندو ګمارل شوي وې 15000 افغانۍ تعین کړی دی. خو په دې مکتوب کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي چې یوازې د هغو ښځینه کارکوونکو معاشونه 15000 ټاکل شوي چې دا مهال په کور ناستې دي، او که په دې کې هغه کارکوونکي هم شامل دي چې اوس هم په بیلابیلو ادارو کې په دندو بوختې دي. خو د دولتي ادارو یو شمېر ښځینه کارکوونکي چې هر ورځ دندو ته ځي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم په دې فرمان کې شامل کړل شوي دي. بلخوا یو شمېر حقوق پوهان وایي چې د کارکوونکي معاش باید د جنسیت په پام کې نیولو پرته د کار د نوعیت او د کاري ساعتونو له مخې وټاکل سي. د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات چې اوسمهال له افغانستانه بهر ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل:
دا نوی فرمان چې د امیر المؤمنین له آدرس نه د جنسیت پر اساس په صورت قطع، دا یو توپیر ده، دا یو تیروتنه ده، او د افغانستان د قوانینو په خلاف، او حتی د دین مبین اسلام د عادلانه ارزښتونو
له دې وړاندې یو شمېر ښځینه کارکوونکو چې د طالبانو د حکومت لخوا د ماشونو له کمښت سره مخ دي، ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو حکومت ان په دې برخه کې دوی له اعتصاب او اعتراضونو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب ادا کوي، پر افغان ښځو او نجونو د کار، ښوونې او روزنې او نورو ټولنیزو، سیاسي او ځینو برخو کې د سختو محدودیتونو د لګولو له امله د دوی له حقونو څخه په پراخې سرغړونې او جنسیتی تبعیض تورندی.
ژوند که روغی که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقینی کړئ.
د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د جون میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې له پاکستان څخه څه باندې 22000 افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. له پاکستانه راستانه شوي کډوال وایي چې د نیول کېدو له بیرې او ستونزو له کبله خپل هیواد ته راغلي. دا هم راپور
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان زیږدیز کال د جون میاشتې په لومړۍ نیمایي کې له پاکستانه 22,118 افغان کډوال افغانستان ته راستانه کړل شوي دي. دغه راپور چې د جمعې په ورځ د جون په 28 خپور شوی ښیي چې له دې شمېره 13,318 کسان د تورخم له لارې، 3,409 کسان د چمن، او 3,118 نور بیا د غلام خان له لارې افغانستان ته راستانه کړل شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې زیاته کړي چې ډیرای دغه کډوالو د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل او د استلو لويري کورنۍ سره د بیا یو ځای کېدو او نورو لاملونو لامل افغانستان ته راستانه شوي دي. د آی او ایم په خبره په یاد موده کې پاکستانی سرحدي چارواکو هم د قانوني اسنادو نه درلودلو لامل 404 افغان کډوال راستل دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي د روان کال د جنوري لومړۍ نیټه راهیسې پاکستان سره په 404 لارو کې 141,098 بیرته راستانه شوي کډوال پیژندلي او ثبت کړي دي. د دغه سازمان په خبره دا شمیرې افغانستان ته د راستنېدونکو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په تیرو دریو کلونو کې له اقتصادي کړکېچ، بیکارۍ، بېوزلۍ او د اقلیم بدلون له اغېزو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي چې وروستیو سیلابونو هم مرستو ته د افغانانو اړتیاوې زیاتې کړې دي. له پاکستان نه د بیرته راستنو شویو له ډلې حمید بیانی ازادي راډیو ته وویل چې اوزګار دی او له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
فعلا هیچ پول خرج خانه خود نداریم. فعلا د خانه
موږ اوس د خپل کورنۍ د خرج لپاره هیڅ پیسې نه لرو. فعلا د خپلوانو کور کې اوسېږو. یو خونه ده په دې کې نیمایي مو خپل وسایل ځای پر ځای کړي او په نیمه نور کې موږ ژوند کوو. آن
فیض الله هم چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته راستون شوی ازادي راډیو ته وویل په ورته وخت کې په آسیا کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو مشر اندرس پاپاکو نستانتونیو د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه له یو شمېر هغو کډوالو سره چې له پاکستانه په زور راایستل سوي د لیدنې پر مهال د دغه بهیر د درولو غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمېرو له مخې چې هره ورځ په خپله ایکس پاڼه خپروي له ایران او پاکستانه په داوطلبانه توګه د افغان کډوالو د راستنېدو او ایستلو لړۍ لا هم روانه ده. دغه وزارت د وروستیو شمیرو له مخې یوازې د سرطان میاستې په ومه او اتمه نیټه 1322 افغان کډوال له پاکستانه په زور راایستل سوي دي. دغه وزارت دغه شان ویلي چې د جمعې په ورځ 944 نور افغان کډوال له ایرانه په خپله خوښه او جبري توګه راستنه سوي دي. آی او ایم له دې مخکې د 2023 کال له جنوري نه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستانه په جبري او داوطلبانه توګه د راستنه سویو افغان کډوالو شمیر له 1.5 میلیون څخه زیات اعلان کړای و.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
او سم د منځنی ختیځ پاړه. د غزې په شجایا سیمه کې د اسرایلی ځواکونو بریدونه روان دي او په سلګونو زره کسان مجبور سوي چې له دې سیمې ووځي. اسرایلی پوځیان وایي چې په دې سیمه کې د حماس ډلې وسلوال په نښه کړي دي. دا هم تفصیل.
د اسرایلی پلیو ځواکونو عملیات د شجایا په سیمه کې روان دي. دا هغه سیمه ده چې د اسرایلی ځواکونو په وینا ډیر مخالف وسلوال پکې وژل شوي دي. فرانس پریس خبری آژانس شنبه پر وسویل چې د غزې ښار ته څیرمه د شجاعیه په سیمه کې د درېمې ورځې په مخام د اسرایلی ځواکونو عملیات روان و. د ملګرو ملتو په باور په دې جګړه ځپلې سیمه کې د ژوند شرایط د زغم وړ نه دي. د اسرایل پوځ د شنبه پر وسویل چې د هوایي ځواکونو په مرسته د حماس د وسلوالو پر ضد په شجاعیه کې دقیق عملیات ترسره کوي. حماس ډلې ته اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونه د ترهګر ډلې په سترګه ګوري. په شجاعیه کې جګړه څو میاشتې وروسته تر دې بیا پیل شوه چې د اسرایل پوځ اعلان وکړ چې د حماس د قوماندې جرړې د غزې ترنګ په شمال کې ایستلې دي. فرانس پریس آژانس د شنبې په ورځ یو شمېر ویډیوګانې خپرې کړې چې خلک په لاسګاډو کې د کورونو وسایل لیشتوي او په دوړو خاورو ککړ ماشومان ورسره نورو سیمو ته لیشتي. د شجاعیه سیمې یو اوسېدونکي عبدالکریم المملوک فرانس پریس آژانس ته وویل چې په ریوټان کې د شهدا له جماعت سره سترګې ولګېدې چې داسې یې کولې. دیرش کلن محمد احرار هم وایي چې داسې ګمان یې کاوه چې دی او د کورنۍ نر ښځې به یې ووژل شي، خو ده د کور هر څه ته شا کړه او له شجاعیه څخه یې پښې سپکې کړې. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همشغی ادارې یا اوچا اټکل کړی دی چې د شپږو او اتو لکو ترمنځ کسان د یوې ونې په ترڅ کې له شجاعیه څخه وتلی دي. په غزه کې پروسه شکل د اکتوبر په ومه روسه تر دې اسرائیلي ځواکونو بریټ وکړ چې د حماس وسلوالو د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووشل او شاوخوا 240 تنه نورې برم تکړل. په غزه کې د حماس تر واک لاندې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه د اسرائیلي ځواکونو د بریټونو له امله شاوخوا 9000 کسان چې اکثری ملکیان دي وژل شوي دي. د دې جګړې له امله د اسرائیل په شمالي سرحدونو کې له لبنان سره نشتې زیات شوي دي او ایران اسرائیل ته خبرداري ورکړی دی چې پر لبنان بریټ ونه کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
تمدنن او سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه په یو غونډه کې بحثونه وسی. خدا چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو څوک له چا سره خبرې کوي او د افغانانو تمې ورڅخه څه دي په دې راپور کې تفصیل اوري.
دا یک شنبه او دو شنبه په ورځو کې ملګری ملتونه د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېمې نړیوالې ناستې کوربتوب کوي چې پکې به د نړیوالې ټولنې استازي او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي برخه ولري. د قطر پلازمینه دوحه په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو لپاره له سیاسي پلوه مهم ښار دی. هغه مهال چې طالب مشرانو په افغانستان دننه او بهر په پټه ژوند کاوه په دې ښار کې یو شمېر غړو په څرګنده سیاسي دفتر چلاوه او د 2003 کال د فبروري په میاشت کې همدا خارو چې پکې طالبانو او امریکا خپلو کې د سولې تړون لاسلیک کړ. دا دوه غونډه کې څوک له چا سره خبرې کوي؟ په دوه کې د افغانستان په اړه د دې غونډې مشري د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سیاسي مرستیاله روزماري ډیکارلو کوي او په افغانستان کې د یونما مشره روزا اوتمبایوا هم په غونډه کې برخه اخلي. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ را وروسته په دوه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب درېمه دا ډول غونډه ده چې د افغانستان په اړه پکې بحثونه کیږي او نوموړی هغه ده چې طالبان پکې برخه اخلي. تر دې مخکې دوه غونډو کې طالبانو ګډون رد کړی و. په دې غونډه کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت استاز ولی د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد په مشرۍ یو شپږ کسیز پلاوی کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک په وینا په دې غونډه کې د شاوخوا دیرشو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازي ټام ویسټ، په افغانستان کې د ښځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا اميري دې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی. د غونډې په نورو ګډونوالو کې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړی استازي زمیر کابلوف، د ایران ځانګړی استازي حسین کاظمی قومي، د پاکستان ځانګړی استازي اسف درانی هم شامل دي. خو تر اوسه د چین او هند ځانګړی استازو په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دی ویلي. د منځنۍ اسیا په شمول د نړۍ او سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو استازي هم په دې غونډه کې له طالب استازو سره بحثونه کوي برخه اخلي. پر کومو مسایلو په دې غونډه کې خبرې کیږي؟ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د سې شنبې په ورځ د جون په 15مې په یوې خبري غونډه کې د دې ناستې د اجنډا په اړه وویل.
په دې غونډه کې به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همغږي او منظم همکارۍ په اړه خبرې وشي.
د سټیفن په خبره په غونډه کې به په هغې خپلواکي ارزونې چې د 2023 کال په نومبر کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له افغانستان سره د تعامل په اړه وړاندې شو هم بحث وشي. د هغه خبره د غونډه د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځنګړو استازو سیمایي هیوادونو او طالبانو ترمنځ خبراترو ته زمينه برابروي. خو بل پلو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دې غونډې د اجنډا په اړه ویلي، دوی پر دوه مسلو د بحث لپاره چمتووالی نیولی دی. نوموړی د نشې توکو پر وړاندې مبارزه او دویم یې پر طالب چارواکو د بندیزونو لرې کول دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد چې په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي، دا دوه د غونډې تر پیل یو ورځ مخکې خبر اعلان کړ.
موږ دوه ته د تفاهم او د ستونزو د حل په مخه روان یو او ټول اړوند هیوادونه له افغانستان سره د ښه تعامل دریسته رابول.
افغان خزیه په غونډه کې نشته. که څه هم د غونډې مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله روز ماري ډیکارلو چې یوه ښځه ده کوي، خو په دې غونډه کې له افغانو ښځو څوک ګډون نه لري. هغه څه چې په افغانستان نړۍ کې د ښځو د حقونو او بشري سازمانونو او فعالانو غوسه راپارولې ده.
خپل افغان خزینه فعالان لانلاین شبکونی ولې بیا په سرپټو ځایونو کې تر راټول دیو پوری بیلابیلې لارې چارې کاروي څو په دوه کې د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان خزو پنه ګډون اعتراض وکړي. دوی ملګری ملتونه د طالبانو د غوښتنو په منلو ملامتوي او وایي چې په دوه کې غونډه د افغان خزو نه ګډون د طالبانو غوښتنه وه چې ملګرو ملتونو منلې ده. د طالبانو وین زبیلا مجاهد د دوهې په غونډه کې د خزو د ګډون په اړه وایي چې دې غونډه کې د افغانستان د واحد دریز په مخه د خزو له ګډون سره مخالفت کړی دی او د دوی پلاوی به د افغانستان په استازیتوب هلته برخه اخلي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ملګری ملتونو تورن کړی دی چې د دې غونډې په جوړولو کې د طالبانو غوښتنې منلې دي او دای د امنیت شورا د 1215م پریکړه لیک نظر غړونه بللې چې په نړیوالو غونډو کې د خزو په ګډون ټینګار کوي. د دې سازمان د خزو د برخې مرستیال هیدر بار افغان خزو ته په غونډه کې ګډون نو ورکول شرمونکې بللې دی. د نوبل د جایزې ګټونکو او د انجونو د تعلیم فعال ملالی یوسفزی د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکو د بشري حقوقو او یو شمېر نور افغانو او بهرنیو فعالانو د دوه په غونډه کې د افغان خزو نه ګډون غندلې دی. لا غونډې د کوم پایلو تمه کیږي؟ د طالبان د حکومت ویان زبیلا مجاهد کڅ هم د دې غونډې په هدف کې لنډیواله ټولن سره د تفاهم په پراختیا او د ستونزو په حل ریکولو ټینګار کړي، خو زیاته کړي د چې په دې غونډه کې پرې کړې نه کیږي او دوی یوازې پیغامونه انتقالوي. تر دې مخکې د طالب ضد افغان سیاسي څیرو د اتریش په پلازمینه ویانا کې د خپلې درې ورځنۍ غونډې په پای کې د دوهې غونډه یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایشو بلله چې په وینا یې د افغانستان لپاره د ښې ګڼې تمه درې نلری. خو افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشر روز او تنبایوه په شمول د ملګرو ملتونو لخوا د دې غونډې تنظیمونکو هیله څرګنده کړې ده چې د غونډه به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره د نورو هیوادونو د غوښتنو د شریکولو او د دواړو خواو ترمنځ د یو بل سره د تعامل د پراختیا یو ښه فرصت وي او نور پرمختګونو ته به لار هواره کړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کتونکي بیا وایي د هغو مسلو په اړه چې د نړیوال ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو کې خنډ دي، د طالبانو په دریس کې کوم نرمښت نه لیدل کیږي، ځکه خو لا دې غونډې د کوم لوی پرمختګ تمه نشي کېدلی. د سیاسي چارو یو افغان شنونکی قریب الرحمن شهاب وایي
تمه دا ده چې د افغانستان د راتلونکي ثبات او سیاسي کړکېچ د بنسټیز حل لپاره یو بنسټیز حل لار وموندل شي، ولې زه په مجموع کې له دغې ناستې ډېره توقع نه لرم، ځکه دا یوازې ماته نمایشي ناست ښکاري او سره له دې چې په دې کې به د افغانانو ترمنځ د افکارو د تبادلې یو فرصت وي، ولې ډېر
منوس نتایج به ونه لري. افغان شنونکي په دې باور دي که هم د غونډې هدف یوازې د طالبانو د استازو او یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو ترمنځ خبرې او د تعامل په پراختیا بحث وي، نو د دې لپاره طالبان لاله وړاندې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل چینلونه لري او کېدای شي د دوه هیلو غونډې پرته هم بیلابیل هیوادونو طالبان خپلو کې پښتو خنډونو بحثونه وکړي. خو که د غونډې هدف د اوسنیو افغان واکمنو سره د نړیوالې ټولنې د کړي ورکړي په برخه کې د خزو انجنونو د حقونو په شمول په افغانستان کې بشري حقوقو ناوړه وضعیت او نور خندونه وي، نو خایي تر اوسنۍ غونډې په پراخه جوړښت ګڼو نور غونډو چمتواله او بحثونو ته اړتیا وي.
هندستان د دویم ځل لپاره د شلو اورونو نړیوال جام اتلولي وګټله. هندستان د شل اوره نړیوال جام د سرجنۍ پړاو په پیلوبه کې جنوبي افریقا ته د وو منډو په توپیر ماتې ورکړه. بختیار ساحل تفصیل راکوي.
Champions again in T20 cricket after 17 years and you can see Hardik Pandya
د کرکټ شل اورین نړیوال جام په پایلو بکې هندستان د وو منډو په توپیر سویلي افریقا ته ماتې ورکړه او د دویم ځل لپاره یې اتلولي وګټله. یاد سیالي چې نن شنبه د جون په 9 نیټه د کابل پر وخت ماخام 2 بجې پیل شوې وه، هندستان لومړی پاڼې تر سره کړ چې د وو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې د 120 منډو هدف ورکړ. یاد لوبډلې ته ویرات کوهلی 6 او اکشر پټیل 40 منډې وکړې. د سویلي افریقا لپاره په توپ اچونه کې نارتکیا ښه وځلید او دوه لوبغاړي وسوځول. سویلي افریقا د هدف په تعقیب د اتو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 109 منډې وکړې. یاد لوبډلې ته هنري کلاسن 250 او کوانټین ډیکاک 90 منډې کړې وې. د هندي لوبډلې په توپ اچونکو کې هاردیک پانډیا 3، ارشدیپ سنگ او جسپریت بومرا 2 لوبغاړي وسوځول. هندوستان 19 کال وروسته د شل اوریزو سیالیو نړیوال جام د دویم ځل لپاره وګاټه. یاد لوبډلې په 2001 کال کې د یادو سیالیو په لومړي نړیوال جام کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه. سویلي افریقا بیا تر دې دمه د کرکټ د نړیوال شورا د 500 شل اوریزو سیالیو په لوبه نه ده ګټلې. په نننۍ سیالۍ کې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ویرات کوهلی، د اغیزناک لوبغاړي جایزه هاردیک پانډیا او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه جسپریت بومراه وګټله. د دې لوبې مخکښ لوبغاړي ویرات کوهلی اعلان وکړ چې په روان شل اوریزو نړیوالو جامونو کې به د هند لپاره ونه لوبېږي. دا ورته چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پیلیس توپ وهونکی رحمان الله ګربز د دې ټورنمنټ د مخکښ منډه جوړونکو په توګه پاتې شو. هغه په اتو سیالیو کې 201 اتیا منډې وکړې او چټک توپ اچونکی فضل حق فاروقي بیا د مخکښ وکټ اخیستونکو په توګه پاتې شو چې په اتو سیالیو کې 11 لوبغاړي سوځولي وو.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې ورزشي پروګرام د لوبو له میدانه پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د کرنې او مالداري په برخو کې د امریکا د مرستو د پرمختیايي ادارې یوسید د 15.6 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د پروژو خبر ورکړ. سیګار د دې مالی مرستې خبره پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر پرون خپور کړ. د امریکا د مرستو پرمختیايي اداره وایي چې دوی په هرات، مزار شریف، جلال آباد او کندهار کې پروژې لري چې هدف یې د څارویو او کرنې په برخو کې خلکو ته د کارونو موندنه، د محصولاتو زیاتوالی او د کرنې په برخه کې د ښځو ملاتړ دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن د افغانستان په لویدیځ او ځینو نورو ولایتونو کې د سختو بادونو او دوړو د راپورته کېدو اټکل کړی. په هغه خبرتیا کې چې د دې وزارت د هوا پیژندنې ریاست پر خپل ایکس پاڼه خپره کړې، ویلي چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، غور، زابل، دایکندي، بامیان، پروان او بلخ ولایتونو کې بنن سخت بادونه له خاورو او دوړو سره ملوي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې پرون شنبه ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو له 2019 میلادي کال راهیسې په سوریه کې 4,000 کسان وژلي. دغه ډله وایي دغه شمېر کسان وروسته له هغې ووژل سول چې د داعش وسلولو په سوریه کې زیاتې ساحې له لاسه ورکړې. د اسلامي دولت ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریې او عراق پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړه، هلته خپل خلافت اعلان کړ. خو د 2019 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کردانو په مشرۍ د پوځي کمپاین په مرسته چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف یې ملاتړ کوه، داعش ډلې د سوریې پر زیاتو برخو کنټرول بایلوت. بیلاروس د اوکراین له سرحدونو سره نور هوایي ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره د بیلاروس حکومت وروسته تر دې وکړه چې کیف یې د خپل هیواد بنسټیزو تاسیساتو ته یو ګواښ وباله. بیلاروس د شنبه په ورځ اوکراین تورن کړ چې خپل ځواکونه او پوځي تجهیزات او وسایط یې د دغه هیواد د سرحد لوري ته لیږدولي. بیلاروس دا هم ویلي چې اوکراین په سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو الوتنې زیاتې کړي. بیلاروس د اوکراین په جګړه کې د روسیې متحد دی او تیره اونۍ د اوکراین د یوې ډرون الوتکې د ویشتلو خبر هم ورکړی و. ویلي و چې دا بی پیلوټ الوتکه له پولې د دوی خوا ته وراوښتې وه چې په غیر قانوني ډول اطلاعات راغونډ کړي. اوکراین د بیلاروس اندېښنې رد کړي، خو وایي چې بیلاروس په جګړه کې د روسیې ملاتړ کوي چې له مجبوریت یې ځینې ځواکونه سرحدي سیمو ته استولي دي. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په لړ کې نن انګلستان له سلواکیا سره او هسپانیا له ګرجستان سره سیالي کوي. دا لوبې د څلورویشتو ملي لوبډلو ترمنځ د جون پر 14 په جرمني کې پیل سوي چې اوس هم دویم پړاو ته 14 لوبډلې وتلې دي. د دې مرحلې لوبې پرون شروع سوې. په لومړۍ لوبه کې سویس د ایټالیا لوبډلې ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه، او په دویمه هغه کې جرمني د ډنمارک پر ټیم 2 وکړل. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ پایلوبه به د جولای پر 14 وسي. هند د شلو اورونو د کرکټ نړیوال جام اتل سو. هند په پایلوبه کې پرون د جنوبي افریقا لوبډلې ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا نړیوال جام د امریکا د متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربتوب د جون پر لومړۍ نیټه پیل سوی و چې افغان لوبډله پکې تر نیمه پایلوبې ورسېده. په نیمه پایلوبه کې جنوبي افریقا د افغانستان ملي ټیم ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. هند تر دې مخکې په 2000 میلادي کال کې د شلو اورونو د کرکټ اتلولي خپله کړې وه، او دا لومړی ځل و چې جنوبي افریقا تر پایلوبې رسېدلې وه. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه یو اربیا د لوبله میدانه او نیزي سپورتي خبرونه ته مو زه بختيار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري هندوستان او سویلي افریقا د شل اوریز نړیوال جام پای لوبه لوبوي. د افغانستان او سویلي افریقا لپاره په جوړ شوي ویشتنځای نیوکې شوي دي. د نیمه پای لوبې تر بایللو وروسته راشد خان تازه څرګندونې کړې دي. د اروپا اتلانو لیګ د شپاړس غوره لوبډلو د ناکاوټ پړاو پیل شوی دی او لا هم په شل اوریز نړیوال جام کې د مخکښو لوبغاړو په توګه افغان لوبغاړي شامل دي. د خپرونې په دویمې نیمایي کې به په شل اوریز نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې په سفر لاسته راوړنو او ستونزو وغږیږو. د خپرونې میلمه مو د کرکټ لوبې مبصر احمد فرهاد فدایی دی. پیلیله شل اوریز نړیوال جام کوو. ټاکل شوې ده چې سبا یک شنبه د کرکټ شل اوریز نړیوال جام پای لوبه د هندوستان او سویلي افریقا ترمنځ ترسره شي. یا د پای لوبه به د کابل پر وخت ماښام 9 بجې پیل شي. دواړه لوبډلې په روان شل اوریز نړیوال جام کې تر دې دمه هیڅ سیالي نه ده بایللې. په نیمه پای لوبو کې سویلي افریقا افغانستان ته په لوی توپیر ماتې ورکړه او پای لوبې ته ورسېده. هندي لوبډلې بیا انګلستان ته هم په لوی توپیر ماته ورکړې ده او پایلوبې ته رسیدلې دي. دا لومړی ځل دی چې د سویلي افریقا ملي لوبډله د شل اوریز نړیوال جام پایلوبې ته رسیږي. یا د لوبډلې تر دې وړاندې په نیمه پایلوبو کې ماتې خوړلې دي، خو هندي لوبډلې یو وار د شل اوریز نړیوال جام پایلوبه ګټلې ده چې هغه هم د شل اوریز نړیوال جام په لومړي پړاو کې یې پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
وروسته له هغې چې د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې په نیمه پیلوبه کې افغانستان ته په حیرانوونکې توګه په ستر توپیر ماتې ورکړه، د کرکټ ځینو نړیوالو مبصرینو او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې روزونکي په ویشتنځای نیوکې وکړې. د کرکټ د ټیسټ لوبه پخوانی لوبغاړی سټیون فین او الیکس هارتلی په ټرینیډاډ کې پر هغه ویشتنځای نیوکه کړې وه چې د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ نیمه پیلوبه پکې ترسره شوه. په ویشتنځای تر ډیره پورې له دې امله نیوکې وې چې هلته د توپ په سرعت او باونس په منظمه توګه نه و. د دوی په باور چې دغه ډول بې نظمه باونسونه یا بې نظمه وکټې د لوبغاړو د زخمي کېدو خطر کېدای شي. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکي جاناتن ټراوټ هم په خبري ناسته کې ویل، هغه که څه هم وویل چې نه غواړي ځان په ستونزه کې ښکیل کړي او دا هم نه وایي چې انګور تر ودی، خو په اسانه ټکو کې وایم چې دا داسې پیچ نه و چې څوک وغواړي لوبه پرې وکړي. د نړیوال جام د نیمه پیلوبې سیالي دې پرې وشي. سویلي افریقا وکړه شول چې افغانستان په 55 منډو وسوځوي او یاد هدف د یوې وکټې تر سوځېدو وروسته پوره کړي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
تغراز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان تر نیمه پیلوبې وروسته څرګندونې کړې دي چې دلته درته خبرو.
ډیره زیاته مننه ټولو هیوادوالو نه چې موږ هم په دعاګانو کې یاد ساتلي او پوهیږم په وطن په هیواد ګډ ګډ کې تاسو ټول راجمع شوي او دغه لوبه هم د نږدې نه کتلې ده، په ګډ هم کتلې ده. بدبختانه موږ هغه څه ونه شو کولی چې څنګه لوبه ترسره کړو، خو بیا هم موږ لوبډلې کوشش وکړو. همدومره هم سفر و، همدومره هم قسمت و. انشاءالله آینده کې چې بیا راځو دې نه به هم خیلی بیتر سرکو. تاسو ټول نه ډیره مننه، خوشاله.
په ورزش کولو له نشئ موادو ځان وساتئ.
اوس د فوټبال لډګرونو د اروپا یا ایرو کپ د فوټبال جام د ګروپی پړاو سیالۍ بشپړې شوې. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو ته سویزرلند، ایتالیا، انګلینڈ، سلواکیا، فرانس، بلجیم، رومانی، نیدرلینڈ، جرمنی، ڈنمارک، اسپین، جورجیا، پرتګال، سلوانیا، آسٹریا او ترکی لار پیدا کړه. یاد لیک چې د جون په 14 نیټه پیل شوی و. د اروپا 22 لوبډلو په څلورو ګروپونو کې سره سیالۍ وکړي چې شپاړس بل پړاو ته ووتی. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو به د جون په 29 نیټه پیل شي او دا د نکاوټ پړاو دی. هغه لوبډلې چې سیالۍ بایلي هغوی په د مخکې تک چانس له لاسه ورکوي او هغه لوبډله چې سیالۍ ګټي هغوی به کوارټر فاینل یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته ورسیږي. ټاکل شوی ده چې د اروپا د فوټبال لیګ نیمه پیلوبې به د جولای په 10 نیټه او 9 نیټه وي او پیلوبه به د جولای په 14 نیټه ترسره شي. بیا هم شلوریز نړیوال جام لا هم د شلوریز نړیوال جام د مخکخو لوبغاړو په قطار کې دوه افغان لوبغاړي قرار لري. رحمان الله ګربز د توپ وهونکو په ډله کې تر ټولو مخکخ دی. هغه په اته پاړیو کې په 45 او 7 سره 201 اتیا منډې کړې دي. که څه هم هغه په خپل وروستۍ سیالۍ کې په 0 وسوځید خو هغه بیا هم په 2 پاړیو کې 201 اتیا منډې وکړې چې تر نورو لوبغاړو مخکې دی. په هغه پسې د آسټریلیا ټریویس هیډو چې اغه د مخکې کېدو چانس ځکه نه لري چې هغه هم بهر شوی دی. د هند لوبډل مشر روهیت شرما په دریم مقام کې قرار لري او د دې امکان شته چې هغه په پیلوبه کې تر 40 زیاتې منډې وکړي نو تر رحمان الله ګربز به وړاندې لاړ شي. بل لور ته د توپ اچونکو په ډله کې بیا فضل حق فاروقي تر ټولو مخکښ دی. هغه په اتو سیالیو کې 9 اوورز سره 18 وکټې اخیستې دي او ورپسې بیا د هند هرشدیپ سنگ 15 او افغان لوبډل مشر راشد خان په دریم مقام دی چې 14 وکټې لري. دغه راز نوین الحق هم په دې نړیوال جام کې ډیره عالي توپ اچونه کړې ده چې هغه 14 وکټې ترلاسه کړې دي. همدارنګه د روان شلوریز نړیوال جام د امپیکټ پلیرانو په لیست کې هم رحمان الله ګربز مخکښ دی. هغه په 408.11 پوینټ سره د اغیزناک لوبغاړي په توګه تر دې دمه په روان نړیوال جام کې ثابت شوی دی. راشد خان بیا په دریم مقام کې قرار لري. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونې په دویمه نیمه کې درته ځانګړې مرکه خبرو. او نه مو په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې په ترسره شویو سیالیو مرکه کړې ده. د مرکې میلمه مو د کرکټ لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایی دی. نور په مرکه کې ووري. فدایی صاحب، پیلې له سویلي افریقا سره په ترسره شوي نیمه پیلوبې کوو، تمه دې لرله چې افغان لوبډله به داسې توپ وهنه وکړي او د توپ وهنې د ناکامۍ لاملونه ستا لاند څه وو؟
السلام علیکم. سویلي افریقا سره په نیمه پیلوبه کې دا تمه نه وه چې افغانستان به په توپ وهنه کې ناکامه شي، مګر دا خبره معلومه وه چې افغانستان مې لو آرډر کې بیٹسمینانو سکور نه کړی او متاسفانه هماغه څه موږ ولیدل. د ګربز او د ابراهیم جوړه سې ماته شوله، پارټنرشپ د هغوی مات شو، هغې نه وروسته افغانستان ډېرې ستونزې درلودې. خو پسې من کې باید کریډیټ د سویلي افریقا توپ اچونکو ته هم ورکړي، ځکه چې د هغې کنډیشنز نه ډېره ښه ګټه واخیستله. وکټ ډېره ګرانه وه، وکټ ډېره ګرانه څه سي، وکټه بیخي غیر عادلانه وکټ وه. یو نیم بال پکې بیخي ډېر راجیږي، د بیټسمین زوبلولی شوی، دا داسې وکټ وه چې د رنس بجای د دې ته ویره درلوده تا چې ګواکې کوم توپ د تا په سر ونه لګېږي، زوبل دینه کې او لاسونه باندې دې ونه لګېږي، ځکه چې بیخي آکورډ باؤنس پکې وو. خو په ټوله کې بیا هم دلته هغه د 4-day کرکټ او ټیسټ کرکټ استعداد لیدل کېدای شوی. تاسو ولې د سویلي افریقا بیټسمینانو په تېره آیرن مارکم او رضا هینډریکس څنګه د سر توپونه ټاکل کړل، هغوی څه وروسته بیا منډې پکې وکړې.
دا شلوریز نړیوال جام افغانستان ته تاریخي و. د استرالیا او نیوزیلند په څیر لوبډلې ماتې کړې او نیمه پیلوبې ته ووتل. ولې نیمه پیلوبه کې د توپ اچونې انتخاب اول ونه کړ؟
واکنسې غټه لاسته راوړنه ولې د استرالیا ماته ولې د نیوزیلند ماته ولې؟ او په دې لوبغالي کې مونږ مخکې اول توپ اچونه کړې ولې او بیرته مو هدف پوره کړی اوس د پاپا نیوګینی په خلاف. خو زه فکر کوم چې دغه یو څو چې افغانستان باندې سکور بورډ پریشر او دا خبرې ډېرې کېدلې. ګینې افغانستان څنګه چې 500 سیالۍ نړیوال جام کې وښودله چې رن چیزینګ کولای شوی، دغلته هم کولای شوی. خو زه فکر کوم چې وکټ لوستل کله کله ډېر سخت دی، سړی نه پوهېږي چې دا دومره آکورډ باؤنس ولري. افغانستان داسې هیلې درلودلې چې خپل بالینګ کې دوی سویل افریقا را ایسره ولې سولو بل سویل افریقا په چیزینګ کې ډېر مشکل لري. که چېرته تاسو مخکې نه لوبې دغوی وګورئ، دا خو ډېر وړکی هدف اوسې دوی په اسانه چیز کوي. ګینې یو سلو شل یو سلو درسو منډو هدف به هم د دوی لپاره ډېر ستونزمن کار و که چېرته پوره کړی وای په موږ باندې. نو ځکه هم افغانستان د هغوی ضعف ته په کتلو سره او خپل قوت ته په کتلو سره اول د توپ وهنې پرېکړه وکړه. خو داسې چې کله کله پچ لوستل په کامل شکل باندې امکان نه لري او انسان پکې غلطي کولی شي. زه فکر کوم چې موږ ته پکار اوسې توپ اچھا وہ اول کل والا ہو گیا ساؤتھ افریقہ اس کو کم ڈسپلن والے والے کو فکر نہ گوم ایسے کہ اول کو دوم بیٹھیں گے تمہارا دماغ کے پتو کو ہن کے فرق رہا ویسے کسی کوئی مکت ہیٹس روم رانا کہ وکٹ ٹو وکٹ او بل باڈے باندھے باؤنسرے او کم لائن سے رباڈا بانے رباڈا بالنگ کی ٹاپ آف دی آف اسٹمپ ہٹی رائٹی اللہ آئیں گا او اما کا دو وکٹ ہے تو رباڈا تقریباً دلو بچے رہا اور بدل کر لو افغانستان بات بانے واچو
د کرکټ مینوالو ویل چې افغانستان له ګربز او ابراهيم پرته بل مسلکي توپ وهونکی نه لري همدغه سیده
ګوري مسلکي لوبغاړي خو لرو خو فام یې نو او موږ ته کومې ډلې کې هغه پرفارمنس نه سکولې سمو غزنی هې درو ده بالکل د موږ په لوبډاله کې ابراهيم ډېر مسلکي لوبغاړی ده بل رحمت شاه ډېر مسلکي لوبغاړی ده او خپل ګربز اټاکینګ او خو پروفیشنل کرکټر ده اور بسی اور خواتہ کور سے نو بیا محمد نبی او ہمدار از نجیب الازدران یعنی دا ټول خو په اوري لوغاری دی خو بس کله سی تاورز نه نو بس نه او افغانستان روز متاسفانه نه ولا بل دا افغانستان لوغاری ستړي ولا دا ستړي په کرکټ کې ډیره غټه خبره ده دوی دا منه وکړي او سکیجولینګ صحیح نه وو نو د نو سال ته به هم ګورو نو لکه چې د افغانستان خواته وخت کم او
افغانستان کے
فکر کو مسئلہ رحمت شاہ دی مونږ دریم لپاره بہترین لوبغاړی د دریم پوزیشن لپاره او زه فکر کوم چې تاسو ټی 20 کې هم وخت جاي جوړی کی په سره کوم چې موږ لوبډلې لوبه کړې دا او دریم پوزیشن لوبغاړی کې دوی تر اوسه هغه سه د اعتبار لوبغاړی نه پیدا کړی سي حساب پرو کړی سي نو زه فکر کوم چې رحمت شاه لپاره موږ په ټیم کې دریم پوزیشن باندې هم جاي جوړی کی دې ته وګورئ د افغانستان بیټینګ دا اجمت الله شهیدی ته په څلورم پوزیشن باندې هم راوستلی سي لکه هغه په ورځ نه شاله کې بلکې شلو شاله کې هم په کالج سیستم ته شته کې په ټول کې نو نه ني ځوانان لګیا دي راڅرګندېږي فور ډے او تھری ڈے او ون ڈے لوبو کې سه په کورنۍ کرکټ کې کېږي هغه ځلېږي ماشاء الله خو خامخا موږ به دې ته په تمه یو سه کرکټ بوټ لو پاتې دوی ته ملي ټیم ته فرصت ورکړی سي ملي ټیم ته دوی لاره پیدا کړي او انشاءالله دوی لوبو وګورو موږ سره اکرام علي خیر هم دی اکرام علي خیر هم ښځه لیدلې ده مخکې خو دا څو وخته په آخر کې د دومره ډېر ښه فهم نه بل موږ سره شاهد الله کمال ده شاهد الله کمال هم ښه لوبغاړی ده متاسفانه چې هغه څومره د پرفارمنس ته خوځینې کېدله د لوبغاړو د تېرو څو لوبو کې هغومره پرفارمنس نه ده کړی خو استعداد کې شک نشته او خامخا کولی شي د افغانستان لپاره ښه ولوبېږي انشاءالله نو سخته پوښتنه ده واقع درته وایم ځکه چې په کورنۍ کرکټ کې ماشاءالله ډېر تکړه هلکان شته خو دا داسې دوی لپاره دغه د ملي ټیم او کمپونه ته د راتګ لاره هواره شي او موږ دوی وګورو نو مانشا ښه بیټسمن دی سنډر 19 کې لوبېدلی ده ښه بااستعداده لوبغاړی ده همداراز زه فکر کوم چې موږ په انډر 19 کې هلکان شته چې په بل باندې کار وشي او ملي ټیم برخه شي انشاءالله کولی شي دغه ته چټک کړي
له دې شل ورځ نړیوال جام افغان لوبډله منیجمنت او اداره باید څه زده کړي همدې لوبډلې سره مخ ته ولاړ شي که څه بدلونونه په کار دي
بالکل شل ورځ سیالیو دغه جام خو د موږ لپاره یو ډېر بریالی جام وو خو زده کړې همدغه دي چې په کار ته د موږ مډل آرډر باید را مخته شي او خپل کارکردګي وکړي او افغانستان لپاره لوبې وګټي بالکل لوبې خو به بدلون خامخا راځي او د بدلونونو په حقله خبرو کو هغه همدا ده په ځانګړې توګه باندې چې باید موږ سپیشلیسټ بیټسمنان په لوبډله کې راوخلو موږ سره آلراونډران بیخي ډېر وو ماشاءالله او داسې آلراونډران موږ سره وو چې موږ د هغوی توپ اچونې ته بیخي ضرورت ورسو نو ته بیا چېرته داسې آلراونډر چې توپ اچونې ته ستا ضرورت نه کېږي نو بهتره داسې توپ چای باندې سپیشلیسټ بیټسمن ولوبه یره دنی تاسو د مخکنی سوال په تړاو باندې موږ سره اسحاق رحیمی ماشاءالله په میډل کې ښه بیټسمن ثابت دی داسې سکسس ډېر زړور لوبغاړی ده او کولی شي چې انشاءالله راتلونکي کې افغانستان لپاره ښه انرژونه وکړي
د هند او سویلي افریقا ترمنځ پایلوبه کېدونکې د ستا لاندې ګټونکې لوبډله به څوک وي د چا لوبډله متوازنه در تبریخي
د هند او سویلي افریقا لوبډله خو لوبډله خو دواړه پیاوړي دي خو شاید د هند پر لپاره لږ درنه وي ځکه چې هند ماته نسبتا متوازنه ښکاري او بل دا چې دوی بیټنګ کې روهیت شرما او سوریا کمار او همداراز شیوم دوبه یعنی غټ غټ ستوري ستو تروسا پورې ښه کارکردګي هم کړې ده او کوهلي تروسا پورې منډې نه دي کړې. کوهلي تروسا تا کوي پاتې ده که ویراټ کوهلي سویلي به سویل افریقا په خلاف په پایلوبه کې منډې وکړلې نو هغه کولی شي چې سویلي افریقا څخه دغه لوبه وګټي په یوازې لاس. نو دغه یوه خطر سته خو ته سویلي افریقا هم که کرکټ کړی ده تروسا لوبه نه ده بایللې. اول ځل تاریخ کې به داسې شي چې هغه لوبډله به د نړیوال جام شل ورځو سیالۍ اتلولي وګټي چې هېڅ لوبه یې نه بایللې. نو بس دغه تاریخ به جوړېږي خو بیا هم که چېرته دواړو ټیمونو پرتله کوو سویلي افریقا بالینګ کې کدي سوره باړه او مارکوس یانسن اوس په فنګ کې اوپر راغی یعنې مخکې دومره ښه بالینګ نه و کړی. هغه لفټ آرم اینګل روهیت شرما په عذاب اورلی شي سکسید دی پایل ته پهون کې روهیت شرما همیشه د دې لپاره ډېر ښه پیاوړی پایل ورکوي. هغه ته بیا د دې په بیټنګ کې کوینټن ډی کارلوس منډې نه دي کړي او آیډ مارک هم اوریزا هینډریک د افغانستان په مقابل کې لږ څه فام کې راغلو. نو که هغوی فام کې کولی شي سینې لپاره هم لږ ستونزې جوړې کړي. نو په ټوله کې متوازنې لوبډلې دي دواړه ځکه خو پایلوبې ته لاره پیدا کړې ده او ځکه خو اوس یوه لوبه هم نه ده بایللې خو بیا هم که پرتلی وځي نو هینس ما خیال برداسې ده.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو د دې ودې لپاره زمونږه ونیزه سپورتي خبرونه هم دومره وا پای ته ورسیده. تر بیا مو له الله ملشه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان الله احسان د هلمن ولایت نه در سره په تماس کیم. دغه حسنی وضعیت ته په کتو سره د افغانستان 500 سلنه وګړي ناراضه د دې حکومت څخه بولم. بل خصوصا وس فعلن چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی دې وضعیت ته په کتو سره 500 سلنه زراغه نه زیات ناراضه بولم. ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسته پاسه کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکار ولس ته د کار او زمینه ور برابره کړي. اوس پلان دوی ده وشر او زکات نیمه سلنه هم ګرځي د باز امامان چې په کوم مسجدونه کې امامت لري هغه د دوی خپل گزارنه پکې بیا هم دوی تقریبا د 16-15 سلنه خپل ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډیر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولای شي او که ولس د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت شنوار ولسوالۍ اوسیدونکی زمونږ عرض ده چې د پایه مونږ مشکل دی پایه مونږ نه لرو. پایه را تر مونږ لګولې ده شنوار سره کې پایه موجود نه لري شبکې ډېرې خراب دي کار نه کوي تر پایه ولري. اللهم سلام کامیاب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند څخه می تماس نیولې دي. دغه زمرد علاقې مزکړي شایستم زکې دي خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیب د زارت په هانو ترتیب ته برابر شوی وي. دغه یو خایښ مرد وطنداران دي مزکه سمې دي خو دغه د دغه بچګران چې دي دغه منطقې ده مسلکی نه دي ډیر غټم زکې مګر وصول لشکي ما ول چې داسې ترتیب برابر شي د حکومت خوا څخه چې د ازمر منطقو ته مسلکه بزګران یا مشورې بزګران ته ورکړي چې تم ځکه په یو شته ترتیب سره وکړي ځکه مشایسته دي پراخ هم ځکه لرو مګر وصول نه کوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
Yeah.
شو.